بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن فرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ نیکې هیلې او سلامونه ومنئ. نن د چهارشنبې ورځ د 1402 هجري لمریز کال د وږي د میاشتې 15مه د 1445 هجري قمري کال د سفر د میاشتې 6مه او د 2023 میلادي کال د سپټمبر د میاشتې 6مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د حسیني اربعین او د شهیدانو د سالار د زیارت د کتلو د شوق په هکله ده. بیا به یو ګرد میز درته وړاندې شي چې د حسیني اربعین په هکله شوی دی. په دغه ګرد میز کې د سیاسي چارو شنان ډاکټر علي وحیدی او زمون خبریال عبدالرحیم دورانی ګډون لري. خوږوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالعې لوستلی او که چیرې تاسو وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د تهران پوشمول د ایران ټولو خرونو خلکو حسیني اربعین لاریون ترسره کړل. کچېر استقامت وکړی نو بریالی کېږئ. حسیني اربعین ټوله دنیا ته د انسانیت پیغام رسولی. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. د تهران د خلکو د حسیني اربعین لاریون ترسره شو. زمون خبریال راپور کړی، د تهران د خلکو د حسیني اربعین لاریون نن سهار وختي له امام حسین علیه السلام میدان څخه د حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام د حرم په لور پیل شو. په کربلا کې له حسیني اربعین مراسمو څخه پاتې شویو خلکو نن د تهران ښار له امام حسین علیه السلام میدان څخه په شهر ری ښار کې د حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام د زیارت په لور ستر لاریون پیل کړ چې تر نن مازیګر ناوخته پورې به دوام ولري. د تهران خال د ایران په نورو ولایتونو او ښارونو کې د حسیني اربعین د مراسمو له ترسره کولو سره په یو وخت د نوحو په لوستلو او ټټر وهلو سره په شهرری سیمه کې د حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام د زیارت په لور مزل کوي. نن د چهارشنبې ورځ د 1445 هجري قمري کال د سفر د میاشتې 6مه نیټه ده چې د عراق په کربلا کې د دنیا د شیعه مسلمانانو د دریم امام حضرت حسین علیه السلام او د هغه د وفادارو ملګرو د شهادت لاربعین یعنی 40 سره سمون خوري. د ایران د اسلامي جمهوریت په شمول د ټولو دنیا په میلیونونو زیارتوال په حسیني اربعین لاریون او مراسمو کې د ګډون لپاره کربلا ښار ته ورغلي دي. د لویدیځو هیوادونو رسنۍ ډیر کوشش کوي چې د حسیني اربعین لاریون او مراسم پیکا او کمرنګه وښیي او د هغو مخه ونیسي، خو دغه مراسم هر کال پسې پرتامینه کیږي او په نورې زیاتې ولولې سره ترسره کیږي او هر کال د خلکو شمیر هم بیخي پسې زیاتیږي. هم که چیرې استقامت وکړی نو بریالی به شئ. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنهای د حسیني اربعین په مناسبت د محصلینو د ماتم په دستورو کې ټینګار وکړ، که چیرې استقامت مو وکړ نو څوک یې به پته کړی. له حسینی اربعین سره په یو وخت نن سهار د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنایی او د ګڼ شمیر محصلینو پښتون سره د ماتم مراسم وشول. د ماتم په دغو مراسمو کې د حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام او د هغه د وفادار ملګرو په ویر کې مرسی ولوستل شو او د اربعین زیارت هم ولوستل شو. د ایران اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنایی په خپلې وینا کې د ماتم هر یوه غونډه په امام حسین علیه السلام باندې تواصل د معنویت له نه ختمیدونکي رڼا سره ارتباط او د اتصال زمینه او لاره پرانیستونکي حسینی ځلانده ډیوه وبلله او ټینګار یې وکړ تر ټولو مهمه موضوع له سیرات مستقیم یعنی نیخ په نیغه لارې سره د ارتباط او د اتصال ساتل دي او دغه چاره ارادي او استقامت ته ضرورت لري. هغه حضرت جواد تکړه کچیر استقامت وکړی نو څوکې به پته کړی او د خدای د دین د حاکمیت څوکې او د حق او د عدل مکمنۍ ته به ورسېږئ. د اسلامي انقلاب ستر خود په دې خبرې باندې ټینګار سره چې ځوانان د هیلې سرچینه دي د عراق له نجف تر کربلا ښار او دغه راز د هیواد په نورو ښارونو کې د اربعین په لاریون کې د خلکو په تیره بیا د ځوانانو له ولولې ډک شتون ته اشاره وکړه او ځوانانو ته یې وویل هماغه ډول چې د اربعین د لاریون په لاره کې مو په استحکام سره حرکت وکړ د توحید د واکمنۍ په لاره کې هم مستحکم او له ارادې سره یو ځای شی او تل حسینی ژوند وکړی او حسینی پاتې شی. د حسینی اربعین ستر مراسم له امام حسین علیه السلام سره د مینې بیلګه ده. فارس خبری آژانس راپور کړی د اسلامي ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وویل د حسینی اربعین ستر لاریون د امام حسین علیه السلام په محضر کې د عشق او د مینې ورایښت دی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی نن د ایران په ختیځ کې د خراسان جنوبي ولایت د مرکز بیرجان ښار په باکریا امامزادګانو کې د حسینی اربعین د ماتامیانو په ټول کې ویل نن سبا زړونه د کربلا او د حضرت امام حسین علیه السلام د نورانی او سپیڅلي زیارت لیواله دي. ابراهیم رئیسی د حسین بر اربعین بیساری میلیونی غونډې او لارینونو ته په اشارې سره وویل اربعین دا شورا بلګه ده او صالح انسان باید پوه شي چې تل باید له امام حسین علیه السلام سره ژوند وکړي. د ایران د کوم ښار ته ګڼ شمیر زیارتوال ورغلي. زموږ خبریال راپور کړی د تهران په جنوب کې د کوم سپیڅلي ښار د حسینی اربعین په ورځ په ویر او ماتم کې ډوب دی او د حضرت معصومه سلام الله علیه د سپیڅلي حرم ګاونډیان او نور زیارتوال د حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه د وفادار ملګرو د شهادت د اربعین په مناسبت د ماتم په مراسمو کې په ګډون کولو سره اوښکې تویوي. له ایران څخه څلوېښت لکه خلک عراق ته تللي دي. زموږ خبریال راپور کړی د ایران د پولیسو یو مسؤول سردار احمد رضا ردان د حسینی اربعین د زیارت د ترسره کولو لپاره د ایران له سرحدونو د کابو څلور میلیونه خلکو د ورتلو خبر ورکړ. هغه نن د شلمچا سرحد کتلو په وخت ویل تر اوسه کابو څلوېښت لکه خلکو د ایران د اسلامي جمهوریت له ځمکنیو او هوایی سرحدونو څخه عراق ته سفر کړی دی او د اربعین څه د پاسه دوه نیم میلیونه زیارتوال ایران ته راستنه شوي هم دي. رادان زیاته کړه شلمچا سرحد له مهران پولې وروسته د زیارتوالو د تګ راتک دوهم سرحد دی. په دې ډول چې کابو لس لکه زیارتوال شلمچې سرحد څخه خارج شوي او کابو اووه لکه کسان هم د دغه سرحد له لارې ایران ته راستنه شوي هم دي. د اسرائیلو لړزانده رژیم به د دړې وړې کېدا له خطره بچ نشي. زموږ خبریال راپور کړی د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنانی چاپی وویل د صهیونیست جنایتکار رژیم په ملاتړ کولو کې د ځینو اسلامي هیوادونو سازشکارانه اقدام به دغه لړزانده رژیم د دړې وړې کېدا له ختمي هدر څخه ونه ژغوري. هغه بهرین ته د صهیونیست رژیم د خارجه وزیر د سفر او په منامې کې د دغه رژیم د نوي سفارت د پرانیستلو په باره کې وویل په داسې حال کې چې صهیونیست رژیم د زیاتېدونکي داخلي او ژور کړکېچ او د فلسطین د ملت پر ضد دغه رژیم د هر ورځې د جنایتونو په حکله د بشري حقوقو او د نړیوالو ټولنو د پراخو نیوکو مخالفتونو په دلیل په کمزوري دریځ کې دی او له دړې وړې کېدا او زوال سره مخامخ دی. د قدس له نیوګر رژیم سره د اسلامي هیوادونو هر ډول سازشکارانه اقدام له سیاسي حکمت څخه لرې او د فلسطین د ملت د نه انکار وړ حقوقو د ملاتړ په نسبت د دغو هیوادونو له انساني اخلاقي او نړیوالو مسؤلیتونو سره په تضاد کې دی. د حسینی اربعین لاریون ټولې دنیا ته د انسانیت پیغام دی. زموږ خبریال راپور کړی د عراق د ملي حکمت ګوند مشر سید عمر حکیم ویل کربلا یو نړیوال خار بدل شوی دی او د حسین اربعین لاریون ټولې دنیا ته د انسانیت پیغام دی. هغه د خارجي او د لیدوزو هیوادونو له یو شمېر خبریالانو سره په کتنې کې چې د حسین اربعین د مراسمو د خبري پوښښ او کوریج لپاره عراق ته ورغلي وویل، د حسیني اربعین دستوري ټولې نړۍ ته انسان دوستانه پیغام دی او په دغه پیغام کې د عدالت، برابری، د ظلم نه کولو او ظلم ته د نه تسلیمیدم، له ظلم سره د مبارزې کولو او د غرا د سخاوت، د سرشیندنې اخلاص او د بخشش چې انسان له ګرنوي معنیګانې شته. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون پخوانی مشر کابل ته ورستون شوی. تسنیم خبری اجانس راپور کړی، د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون پخوانی مشر کابل ته ورستون شوی دی. د تماس کمیسیون چې په سر کې د طالبانو د حکومت د معدنونو وزیر شهاب الدین دلاور دی، د دغو کسانو کابل ته د ستنېدا د خبر پلانول سره وویل، د دغه کمیسیون له رامنځته کېدا راسې تر اوسه د پخواني حکومت 655 سیاسي شخصیتونه او چارواکي افغانستان ته ستنه شوي دي. افغانستان ته د سیاسي شخصیتونو د ورسنده په دوام کې د انتخاباتو د کمیسیون په خوانی مشر یوسف نارستانی او د پارلمان په خوانی استازي مریم کوپی له شخصیتونو سره د تماس د کمیسیون په وسیله کابل ته ورستانه شوې دي. خبرونه پای ته ورسیدل.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، اوس به واه سیاسي تبصره در تر وړاندې کو چې د امام حسین علیه السلام حسیني اربعین او د شهیدانو د سالار د زیارت د کتلو شوق نمیږي. نن د چهارشنبه ورځ حسیني اربعین دی او د شهیدانو د سالار حضرت امام حسین علیه السلام په میلیونونو مینوال لوغختل د عراق له نجف ښار څخه تر کربلا پورې لاریون کې ګډون وکړي. د ایران اسلامي جمهوریت هم د حسیني اربعین په مناسبت د پاکستان او د افغانستان د خلکو په تیره بیا د افغانستان مقیمو او غیر مقیمو کډوالو لپاره زیاتې اسانتیاوې برابرې کړې دي چې هر څوک چې کربلا ته د تلو دلچسپي لري په ازا ارادې اعظم سره سفر وکړي. په همدې لړ کې په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت زیارتوالو ته مفتې ویزې ورکړې او د افغانستان او د پاکستان ډیری زیارتوال د ایران د پوځ او د سپاهي پاسداران ځواک په الوتکو کې د حضرت امام حسین علیه السلام د زیارت لپاره کربلا ته واستول شول. د سیاسي چارو کارپېژان مولوي مفلح په دې هکله وویل، د شیعه مسلمانانو دریم امام حسین علیه السلام په ټوله دنیا کې د مسلمانانو د وحدت، د عشق او د دلچسپۍ مرکز دی. هغه وایي، څه د پاس هزار کاله کېږي چې په ټوله دنیا کې مسلمانانو د اهل بیت علیهم السلام د کورنۍ په تیره بیا د حضرت امام حسین علیه السلام تر سیوري لاندې له ظلم او ستم سره مقابله وکړه او نن سبا مسلمانان له بل هر وخت څخه زیات په سرلوړۍ سره په دنیا کې ژوند کوي. نن ورځ کربلا د حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه د وفادار ملګرو له ګڼ شمېر مینهوالو ډکه ده او زیارتوال په لاره کې موکبونو او سټالونو ته درېږي او د کربلا د تږې ژبې د شهید په یاد اوبه څښي او بیا د حسین علیه السلام په یاد کې اوښکې تویوي. کربلا ته په تلونکې لاره کې نن زیات خلک موجود دي او هغوی د امام حسین علیه السلام او د حضرت عباس علمدار علیه السلام د زیارتونو ترمیند په لاره کې سینې وهي او ماتم کوي، ځکه چې ټول خلک په زړونو کې د امام حسین علیه السلام غم لري. څومره ښکلی نوم دی د حسین او څومره خوږ دی د ستا زیارت کول. یو شمېر خلک پلي مزل کوي او یو شمېر خلک په سټالونو کې په پیالو کې چای اچوي، یو شمېر نور بیا د خلکو په امنیت څارنه کوي او په ټولو لارو کې د امام حسین علیه السلام او د هغه د وفادار ملګرو په غم کې ماتم کوي او بوډاګان، ماشومان، زلمي، ځوانان او نور کسان ټول روان دي کربلا ته. امام حسین علیه السلام د شهیدانو سالار او د ظلم او د ستم پر ضد مبارزې بیلګه دی. دغه خلک راغلي دي چې خپل امام او د هغه ډلونو ته لابیکوي او یو بل ته وروښيي چې مسلمانان په وحدت یوه خوله د دښمنانو د ټولو شیطنتونو په مقابل کې ولاړ دي او د حسینیانو په شان میدان ته ورداخل شوي دي. په داسې حال کې چې ګڼ شمېر خلک د حضرت امام حسین علیه السلام د نوم په اخیستلو لبیک یا زهرا، لبیک یا مهدی، لبیک یا حسین او لبیک یا ابا سلامدار په نومونو سره د امام حسین علیه السلام د سپیڅلي زیارت په لور روان دي. حسینی ولولې د حضرت امام حسین علیه السلام په زیارتوالو کې د نه بیلونو وړ شرایط رامنځته کړي دي. د سیاسي مسایلو کارپیژان د باسټک په دې هکله وایي، د حضرت امام حسین علیه السلام د مینهوالو او د مسلمانانو لاریون د زمانې د هر ډول ظلم، ستام او جور په مقابل کې د نړیوال قدرت نندړې ته وړاندې کول دي. تهران دے ایران اسلامی جمہوریت غاگ
د اربعین په مناسبت ځانګړي هنداره د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. ذات الله خوګنه یم او د هنداري لیوی بلی ځانګړي خبرونه سره ستاسو درنو په خدمت کې حاضر شوی یو. دوستانو، نن د سفر د میاشتې شلمنیټاو د کربلا په دښته کې د سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه د وفادار یارانو د شهادت د څلوېښتمې ورځې سره برابره ده، چې په همدې مناسبت یو ځل بیا تاسو ته تسلیت وړاندې کوم او په دې موضوع باندې به نن درسره د هنداري په پروګرام کې وغږیږو. دوستانو، دغه ورځ په دې وجه مشهوره ده چې د کربلا اسیرانو د یوویشت قمري کال د سفر میاشتې په شلمه نیټه له شام نه د ستنېدو له امله د کربلا د شهیدانو په تیره بیا د امام حسین علیه السلام د قبر د زیارت لپاره کربلا ته لاړ، او په دې توګه هر کال له ټولې نړۍ په میلیونونه مسلمانان او ازادي غواړي له څو ورځې مخکې نه پلې پښې ځانونه کربلا ته رسوي او د بي بي زینب سلام الله علیه په سنت باندې عمل کوي، او د حضرت امام حسین علیه السلام د هغه چې وای څوک شته چې زما مرسته وکړي ملتیا کوي. دا چې د حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه د وفادار یارانو په څلوېښتمه ولې د اربعین ستر لاریون ترسره کیږي او د دې پیغام فلسفه څه ده، او دا چې ولې د دومره لوی لاریون له انعکاس څخه په نړیوالو رسنیو کې مخنیوی کیږي، او ولې کفري نړۍ له دې لاریون څخه ویریږي، هغه موضوعات دي چې غواړو له دوو کارپوهانو هغلی ډاکټر علي واحدي او په کربلا کې زموږ مشر همکار ډاکټر عبدالرحیم دورانی سره وسیړو. په دې هیله چې خپرونه کې تر پایه زموږه ملتیا وکړي، دا مهال یو لنډه دمه لرو، بیرته راګرځو. د تهران رادیو درنو اوریدونکو، یو ځل بیا هم ښه راغلاست. هندار خپرونه اوري چې په کربلا کې مو د حسینی اربعین مراسمو وروستۍ برخې ته ځانګړي کړي. په خپرونه کې راسره هغلی ډاکټر علي واحدي، او په کربلا مراسمو کې زموږ مشر همکار هغلی ډاکټر عبدالرحیم دورانی میلمانه دي. له دواړو میلمنو او ستاسې له ملتیا مننه کوم. ورزو بحث ته دورانی صاحب مننه چې موږ ته د اربعین د مراسمو په اړه معلومات مو راکړل. دا څو ورځې کې تاسو لمړی د اربعین تاریخچه په اړه وغږیږئ چې څنګه رامنځته شوي، او د کربلا ته د مسلمانانو تک په موخه دی له دینی، کلتوري او په میراثي ډول دغه تک څومره ارزښت لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه خوګیانی صاحب ستاسو، او سلامونه وړاندې کوم ستاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. ډېره ښه پوښتنه مو وکړه. اکثر خلکو ته دا پوښتنه مطرح ده چې د اربعین تاریخچه د کوم ځای نه راغله، او څنګه دا شیخو داسې موږ ته نوې غونډې ښکاري. په خوا به داسې دغه مراسم بنو، خلک به نه تلل. خو که تاریخ ته مونږ مراجعه وکړو او لږ په ځیر سره وګورو، نو د اربعین په خپله خو د اربعین دا ټکي د څلوېښتۍ په معنی دی. اربعین یعنی په عربۍ کې څلوېښت ورځې، او دا چې دی د خاص کر د امام حسین علیه السلام چې کلا د شهادت سلوی خورزی پوره شوی په یو شپیتم هجری قمری کال کې د هغی او داغی د دوا یا وفادارو ملګرو شهادت شوی او د کربلا په میدان کې او د یزید لخکریانو دوا او یا کسان چې د پیغمبر اولادم پکې او زیات تر هغه شهیدان کړ او داغی چې کوم کورانه وي د پیغمبر المسیح هغه ټولې په بند کې بوتلې او دغه اسیران چې کوم وی دی اول د کوفه په لور بوتلې شوې بیا د شام په لور حالان په داسې حال کې چې داغي دسترونو نه صادر لري کړې وي بے پردې وي او په دغه ډېر بد حالت کې دی په اوخانو باندې په داسې اوخانو باندې چې کجاوې پکې نه وي او کجاوې ور باندې نه وي په داسې ډېر ظلم سره دی د کوفه او بیا د شام دربار ته بوتلل شول بیا چې کله دی د امام حسین علیه السلام د شهادت سلوې خورزی پوره شوې نو د یزید لخکر چې دی دغه بیبیانې او دغه اهل بیت چې دی را خوش کړل چې لوی نوم پکې د حضرت زینب سلام الله علیها دی چې د امام حسین علیه السلام خور و او امام سجاد علیه السلام چې د امام حسین علیه السلام زوی و او نور دی سره د قافلې واړه ماشومان او د بنی هاشم خزی او ماشومان دی واپس رال کربلا ته او دی چې کله کربلا ته را ورسیدل نو دغه د امام حسین علیه السلام د سلوختې ورځ او د غی د شهادت سلوخ ورځی پوره شوی او په همدې وخت کې د پیغمبر اکرم یو صحابي جابر بن عبد الله انصاری چې پستر ګړون وو هغه هم ځان کربلا ته را رسولی وو هغه هم خبر شو چې امام حسین علیه السلام شهید کړی شوی دی د امام حسین علیه السلام قبر ته هغه راغی ولته دومره وجړل چې بیا هلته هغه سره یو ځای شو او وصل شو د شهیدانو هغه خیل سره نو به هر حال دا چې کوم 40 والا سنت دی دا نو د هماغه وخت نه بیا شروع شو او د بی بی زینب سنت دی د امام سجاد علیه السلام د صحابي جابر بن عبد الله انصاری چې د امام حسین علیه السلام د شهادت په سلوختم ورځ باندې دی د خلق راضی او دغه دستورې مانځي او دا بیا دا پلې تک چې کوم وو دا دغه بی بیانوم کړی دی او دا غې نه پس بیا چې کم دی د امام جعفر صادق علیه السلام او نور امامانو په زمانه کې هم دا شوه دی او په دې باندې ډیر تاکید وو حتی د بنی امیه او بنی عباس او بنی امیه او پابندی لګولې او بنی عباس په زمانه کې د غپلې تک کې د نجف نه تر کربلا پورې بلکې د کربلا خو او ش اکثر سیمو نه خلک راتل د نور نړې سیمو نه هم خلک راتل او 40 ته پیزان رسول او دا سلسله هم داسې روانه و د صدام تر زمانه پورې چې ورو د دې تعداد زیاتې دو او د صدام په وخت کې څو کال په دی باندې پابندي ولګیدا او دا غي نه پس بیا چې کله د صدام حکومت نسکور شو نو دا سلسله دوباره شروع شو او دا سلسله روس په ورځ نور هم زیاتیږي دا د امام جعفر صادق علیه السلام د هم هغه کول مصداق دي چې فرمایلی دي چې کربلا به یو زمانه کې ډیره زیات لوی شي ډیره به پراخ شي واقعا زه لس 15 کال مخکې تقریبا 2 کال مخکې دلته کربلا ته راغلم دا بالکل یو دشت غونتی و ډیر کم ځایونه کورونه پکې وو او غټ غټ بلډینګونه پکې نو اوس چې ته وګورې بالکل د یو پرمختللي ښار په شان دغه کربلا پراخ شوې ده او جالب ټکی په زړه پورې ټکی په دې کې دا دی چې تقریبا 23 میلیونو ته دا د شمیر رسیږي او دا ټول خلک په کربلا کې ځایږي یعنی دا یو معجزه ده چې انسان وایي چې یاره څنګه دا خلک دومره زیات خلک په دې کربلا کې ځای شول نو دغه یو تاریخ شوه چې ما تاسو ته ووایم او نن سبا چې هم خلک راځي نه صرف مسلمانان د نړۍ ګوټ ګوټ نه نور خلک هم راځي او دغه د 40 د دستوري چې کمی دي او مراسم د پرځای کوي
ډیره زیاته مننه هغلی ډاکټر عبدالرحیم درانی صاحب هغلی ډاکټر علي واحدی له تاسو هم ډیره مننه چې وخت مو راکړ کړه ته وایس چې د 40 حسینی فلسفه او پیغام څه کې دی شي
بسم الله الرحمن الرحیم بلو دغه ستاسو المجد سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام او د هر بین هغه مهم پیغام او فلسفه د حضرت ابا عبدالله الحسین هغه ندا چې علم الناصرنی انصرنی ته لبیک ویل دی هغه وخت چې حضرت ابا عبدالله الحسین خپل غورزنګ پیل کړ او دا په داګه کړ چې په دوه شرایطو کې امر به معروف او نهی از منکر ته هیڅ پاملرنه نه کیږي. د حق څخه ملاتړ او له باطل څخه مخنیوي هیڅ اقدامات نه ترسره کیږي. او مهمه مسله دا ده چې د حاکم نظام یعنی د یزید د حاکمیت لخوا دا خطر سته چې زما د نکاح حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سنت په انحراف بدل کړي. نو زه وظیفه لرم چې د دوغو ستونزو د لرې کولو او د حق څخه حمایت او د باطل نظام په مقابل کې ودرېږم او خپل هغه اسلامي دنده ترسره کړم. او نن ورځ موږ ګورو چې د حربین دغه ستن لاریون په دغه موخه ترسره کیږي، ځکه چې په زیارت عاشورا کې دغه مسله هلته په خورا ښکاره ډول هلته ویل کیږي چې سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، یعنی هی ابا عبدالله دا د مسلمانانو هغه ندا او ژغ دی چې ابا عبدالله حسین ته کوي چې موږ صلح او دوستی کوو د هغو کسانو سره چې تاسې دوستی او صلح کوي، او جنګیږو د هغو کسانو سره چې تاسې د هغو سره مخالفت او جنګیږي. نو دا د اربعین هغه مهمه فلسفه او مهمه هغه هدف او مخه داسې باید څرګنده کړو چې د ظلم او د ستم په مقابل کې درېدل او د حق څخه دفاع کول دا د مسلمانانو هغه مهمه دنده ده چې الحمدلله دغه موضوع د حربین په خورا لاریون چې د مسلمانانو د نړۍ د مسلمانانو لخوا په خورا پراخه کچه په کربلای محله کې ترسره کیږي، دا د دې معنا ورکوي چې الحمدلله د اسلام څخه حمایت او د ظلم او د ستم او د انحراف په وړاندې درېدل او د هغه څخه مبارزه کول دا د اربعین مهمه موضوع ده چې انشاءالله په راتلونکو کلونو کې دا خپل غنیایي پایلې چې مسلمانان دغه انتظار کوي چې هغه د نړۍ د منجی عالمي بشریت حضرت صاحب الزمان انشاءالله د ظهور په موضوع کې به انشاءالله خاتمه پیدا کړي.
ډیره ډیره مننه هغلی ډاکټر علي واحدی. خو ګوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې یو لنډه د ملرو بیرته راګرځو. د تهران رادیو درنو اوریدونکو یو ځل بیا هم ښه راغلاست. د هنداري خبرونه اوري چې په کربلا کې مو د حسیني اربعین مراسمو ته ځانګړي کړي. په خبرونه کې راسره هغلی ډاکټر علي واحدی او د کربلا په مراسمو کې زموږ مشر همکار هغلی ډاکټر عبدالرحیم درانه مېلمانه دي. درانه صاحب ډیره مننه چې ستړیا مو وګاله. دا وایره چې څه کال او د نور کلونو ترمنځ د اربعین مراسمو توپیر څومره وو او په کومو برخو کې چې ولیدل او څه فکر کوي چې سکال به څومره مسلمانان په د مراسمو کې ګډون درلوده؟
تاسو د دې پوښتنې په جواب کې به زه دا وایم چې تقریبا یو هفته مخکې زه دلته نجف ته رسیدلې ما او د نجف نه ما رپورټینګ کړی دی. نجف نه تر کربلا لار پورې دا 30 کیلومتره چې کم دی کې موکیبونه دی پلې تک دی د کربلا پورې. نو دی کې ما په مختلفو وختونو کې زه راغلم رپورټینګ میکړی دی او خلک ملي دلی دي سحر ماخام د شپې 12 بجې 1 بجې دروازه 2 بجې. خو د دې خلکو تعداد چې دی هغه کم شوی نه دی او بالکل د انسانانو یو سمندر غونې د نجف نه تر کربلا پورې دا خلک را روان دي او دا کربلا ته چې رانږدې کیږي نو نور هم د دې شمیر چې دی زیاتیږي. او کربلا چونکه دومره لوی خار نه دی نو د دې وجنا حکومتونه دا تقاضا کوي چې کربلا ته چې کم خلکو زیارت کړي دي او پلی ته مکمل کړي دي بهتر ده چې هغه واپس خپل هیوادونو ته لاړ شي، لکه څنګه چې د پرون نه واپس هیوادونو ته تګ شروع شوی دی، پاکستانیان واپس دي، همدغه راز ډیر زیات ایرانیان واپس تللي دي، عراقیان خپل سیمو ته واپس تللي دي، خو بیا هم د کربلا کې د خپې لګولو ځای نشته او شمیر ډیر زیات دی. او دغه شمیر چې دی دوه کاله مخکې چې کرونا و د دې تعداد یو څه کم و، خو بیا هم کرونا هم د خلکو مخه ونیوي شوه. بیا دغه نه پس تیر کال تقریبا دغه شمیر 23 میلیونو ته رسیدلی و، او دې کې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه زواران راغلي. اوس کال چې دی اټکل کیږي چې دغه شمیر تر 28.5 میلیونو پورې دغه شمیر چې دی ورسیږي. دا ټوټل هغه شمیر دی چې د 40 نه تقریبا دوه هفتې مخکې چې د خلک راځي مار شروع کیږي، او تر د 40 تر ورځې پورې چې د اوج دی د زوارانو او د زائرانو او د امام حسین علیه السلام د 40 او د سلویختې د لمانځلو، نو دغه پورې تقریبا دغه اټکل کیږي چې 1.5 میلیونو ته به دا شمېر ورسیږي. په دې کې زیات نه زیات تعداد چې دی هغه د دغه د عراقیانو دی، بیا ورپسې ایرانیان دی، بیا افغانستان والا خلک دی، انډیا والا دی، پاکستان والا دی، خلیج چې کوم فارس خلیج سیمې کې چې کوم د نورو هیوادونو خلک پراته دي هغه ډېر راځي، لبنانیان دي پکې، سوریه والا دي، او حتی لاتینې امریکې والا خلک ما ولیدل، الجزایر والا ډېر راغلي دي. او یعنی ته به داسې یو احساس وکړي چې د امام حسین علیه السلام په دې شخصیت کې داسې یو جاذبیت دی، یو معنوي مقناطیس دی چې ته دا خلک ځان ته راکاږي. ما یو دوه لاتینې امریکې والا کسان و هغې سره مې خبرې کولې، ما ورته وویل چې تاسو د هغه لري وطن نه راغلي یا دلته آخر څه شي ته دا کومه وجه وه؟ نو هغې ما ته داسې ډېر حیرانوونکي جوابونه راکړل. هغې وی هغه معنوي خلا، هغه معنوي تشه چې تاسو راغلي یا دلته غواړئ چې ویلټوي، او هغې مونږ هم جذب کړي یو، مونږ هم راغلي یو چې دلته د امام حسین علیه السلام نه هغه خپل معنوي او روحاني چې کم زمونږ حصه ده هغه یو سو او د یو کال لپاره ځان چې دی چارج کو، توانایي وساتو. او تر راتلونکي بل دې کې یو دا خبره ده چې څوک هم دې زیارت تر یو ځل راشي، نو بیا دویم ځل، درېیم ځل، څلورم ځل خامخا راځي، ځکه چې دې کې دومره زیات جذابیت دی چې انسان نه پرېږدي، انسان ته دا اجازه نه ورکوي چې هغه د دغه روحاني فضا او روحاني ماحول نه ځان دغه کې، ځکه چې داسې نظارې تا ته په دنیا کې هېڅ دی کې نه ملاویږي چې په کروڑونو خلک روان دي، په لکونو خلک روان دي، او ټولو ته یعنی تک صرف د اوبو حساب مو کې درې کروڑو خلکو ته، 1.5 میلیونو خلکو ته صرف اوبه برابرولم چې دا ډېر ګران کار دی. خو بیا موږ ګورو چې اوبه شته، خوراک شته، د خوب ځای شته، ډوډۍ شته، او دا ټول هر څه وړیا دي. یعنی دا داسې یو معجزه ده چې موږ ته په دې دنیا کې په خپلو سترګو موږ دا معجزه ولیدله چې د دین او د عقیدې جذابیت چې کم دی هغه څنګه خلک راټولوي، او د پیغمبر هغه چې کومه وینا وه چې د حسین دپاره د مؤمنانو په زړه کې او د آزاده خلکو په زړه کې داسې یو حرارت دی چې هیڅکله نه خاموشه کیږي. نو څومره چې انسانیت شعور پیدا کوي، دومره زه ګمان کوم چې دا دستوري به نورې هم زیاتیږي، او راتلونکو کلونو کې زما دا اټکل دی چې دا به تقریبا د 1.5 میلیونو نه هم واوړي.
کورمو ودان ډاکټر هغلی عبدالرحیم دورانی صاحب له ځواب ویلو مو ډاکټر صاحب علي وایي دي که تاسو ووایاست د 40 د معنوي حرکت سیاسي اثرات څه دي، اولې کفري نړۍ له 40 څخه ویره لري؟
بلې، و د 40 د معنوي حرکت سیاسي اثرات په اړه باید ووایم چې دغه ستر لاریون چې د نړۍ په کچه په مختلفو پرکنو په مسلمانان، آزادگان او د نور هدیان په ګډون سره ترسره کیږي، دا د مظلومانو لپاره یو امیدواری او د کفر او د استکبار د جبهې لپاره یو خورا خطر رامنځته کوي. نو په دغه سبب موږ ګورو چې دغه ستر لاریون چې تیر کال په هغه کې 1.5 میلیونه کسان ګډون کړي وو، او شش کال داسې اعلان شوی دی چې 10 میلیون کسان به ګډون وکړي او دا چې رسنۍ نه غواړي دغه لوی لاریون خپور کړي او د هغه څخه مخنیوي کوي دا مهمه موضوع ده او د هغه څخه ویریږي د استکبار او د کفر د جبهې ویر له هربین له لاریون څخه مهمه فلسفه دا ده چې دوی پوهیږي که چیرې دغه رسانۍ سي او په نړۍ کې په خورا پراخه کچه خپور سي نو دا د مسلمانانو او د مسلمانو د امیدواري او د کفر او د استکبار د واکمنانو لخوا یو مهمه خطر به رامنځته کړي او مهمه فلسفه چې دغه د اربعین هغه سیاسي او معنوي حرکت اشاره وکړو هغه دا دی چې دغه لاریون د فلسطین او د قدس د ازادۍ مقدمه انشاءالله به برابر کړي ځکه حضرت امام خمیني رحمت الله علیه دا به دا ګړه کړ چې د قدس شریف ازادۍ له کربلا څخه تیریږي او له هغه څخه استخه پیل کیږي انشاءالله.
ډیره ډیره مننه ډاکټر علي واحدي له ځواب ویلو مو. د تهران رادیو درنو اوریدونکو له تاسو او خپل دواړو میلمنو هغلی ډاکټر علي واحدي او هغلی ډاکټر عبدالرحیم دورانی صاحب څخه د زړه کومې مننه کوم. یو ځل بیا هم تاسو ته تسلیت وایم تر بلې خبرونې مو په لاس پارم. الله مل. اوخ کې کډه باروي طوفان د غم شو
د تهران رادیو ډیرو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره زه فاطمی لخپل محترم همکار
حمید سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د اربعین حسینی د شپې ورځې په مناسبت تاسو ته یو ځانګړی خبرونه وړاندې کړم. عزیزانو، په دغه خبرونه کې به په اوسنی اثر کې د اربعین د معنوي لاریون په اکله له تاسو سره ژغیږو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
دوستانو، په وروستیو لسیزو کې د اوسنۍ زمانه انسان د حسیني اربعین د زیارت په نامه له یوې ښکارندې سره مخ دی. البته چې اربعین په تاریخ کې یوه اوږده مخینه لري. د حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه د وفادارو ملګرو د شهادت د څلوېښتمې د درنښت او لمانځلو رسم سلګونو کلونو مخکې ته ورګرځي، خو په اوسنۍ زمانه کې د دغو دستورو زیاتېدونکې شان او شوکت انسان حیرانوي. په پخوا زمانو کې محدود کسان وو چې د اربعین د زیارت درنښت یې کوه، خو اوس د رسنیو له قوله له 1.5 میلیونو زیات کسان د اربعین د زیارت لپاره کربلا او نجف ته ورځي. که څه هم لویدیځي رسنیو دغه لوی ولسی او میلیونی لاریون د پټولو هڅې کوي، خو د اربعین ته د ځوانانو د جذبېدو په مخنیوي کې ناکامه شوي دي. اوس دا پوښتنه رامنځته کیږي چې ولې په اوسنۍ نړۍ کې د حسیني اربعین زیارت دومره جذبونکی ګرځېدلی دی او ورځ تر بلې زیات شان او شوکت او ولوله مومي.
اوسنی زمانه د انسان د محوریت او په پنځون باندې د انسان د برلاسه کېدو زمانه ده چې پکې انسانان زیاتو پټو اسرارو ته لاسرسی موندلی دی، خو سره له دې خپل سر پاته او لالهانده شوي دي. وتلی جرمني فیلسوف مارتین هایدگر په دې باور دی چې موږ د تورتم زمانې ته ورداخل شوي یو، داسې یو اثر چې پکې خدایان له یاده وتی دي او په تاریخ کې د الهي نور څرک لا درک شوی دی. د هغه په وینا د اوسنی زمانې انسانان نه دا چې غافل شوي، بلکې له خپل غفلت نه هم بې خبره شوي دي. مارډرن انسان کلونه کلونه کېږي چې خپل اصل یې هیر کړی دی او په خپل غفلت هم خبر نه دی. د اوسنی زمانې انسان په خپلې پوهې او ټکنالوژۍ مغروره شوی دی او له کورنۍ او نورو ارزښتونو څخه بیل شوی دی. دا په ځان بسیانه نه له نورو او ټولنې سره د انسان اړیکه کمزورې کړې ده. په داسې یو حالاتو کې د اربعین لاریون د یوه زیارتي حرکت نه ورهاخوا یوه ټولنیزه رسالت ګرځېدلی دی چې د مډرن نړۍ سیکولارستي میکانیزمونه ګډوډ کوي او د یوه الهي تمدن رامنځته کوونکی بهیر سریزه ګرځي. او دا اوسنی زمانې غافل انسان چې په سیکولارستي یعنی له دین نه په تیښتي وراوښتې دي متعال خدای ته متوجه کوي.
دوستانو، په ایران کې د پوهنتون یو استاد حجت الاسلام کمبری وایي مډرن نړۍ کې د انسانانو تر منځ اړیکو کې بدلون راوستی دی. د روزنیزو ښوونیزو موسسو رانیولې بیا تر پوهنتون او حتی تر اقتصادي مارکیټونو سره د انسان په اړیکو کې بدلون راغلی دی. لا ټولنیزو خدماتو رانیولې بیا تر اقتصادي او ان تر سیاسي چارو پورې ټوله کارونه د سیاسي او ټولنیزو موسسو له لورې تیاریږي. دا د مډرنې زمانې ځانګړنې دي چې هر یو کس په جلا توګه له بانک، بیمې او پوهنتون سره اړیکه ټینګوي. په داسې یو حالاتو کې کله چې د یوې سیمې د یوه ګډ کلتور او یا د یوه دین کسانو ترمنځ د اړیکو فرصت برابر شي، نو له یو بل څخه زده کړې کوي او حتی د یو بل د خوراک او د کالیو په سټایل او عقایدو باندې هم اغیزې شیندي. په داسې ډول وي چې د ښار په شخصي او ټکنالوژیک دور باندې ښکېل ژوند څخه نږدېوالی یو فرصت برابروي. په حقیقت کې د حسیني اربعین په اوسنۍ نړۍ کې چې له معنویاتو تش ژوند رامنځته کړي، د ژوند یوه نوې طریقه جوړوي چې پکې ټولنیز ژوند او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت علیهم السلام مینه او تفکر څپانده دي. اربعین په د ورستیو کلونو کې د نجف رانیولې بیا تر کربلا پورې په دغې سیمې کې د نړۍ له مادي جغرافیې نه جلا یوه فاضله مدینه جوړوي او انسانان پکې د معنوي ژوند خوند څکي. په دغه میلیونی لاریون کې تر هر څه مخکې مادیاتو ته پاملرنه پیکه کیږي. پیسې او شتمنۍ چې تل ورپسې یو خپل ارزښت د له لاسه ورکوي. په بله معنا د هوساینې او مادیاتو په پیړۍ کې له منفیت غوښتنې او چلبازۍ هیڅ پته نه لګیږي. حسیني زیارتوال یا لاریون کوونکي د کربلا د اسیرانو په یاد او درنښت کې په پلي تک سره د شهیدانو حرم پورې ځانونه رسوي. په دغه میلیونی لاریون کې هیڅوک د ډوډۍ او د سبا د ورځې غم نه کوي. ټوله د هغو دسترخوانونو میلمانه دي چې په مینې سره غوړېدلی دي. د حضرت امام حسین علیہ السلام د زیارت په لاره کې غرور، ځانمنامی، تکبر او زیګوال خپل معنا له لاسه ورکوي او ټول هغه غوره خصلتونه په انسانانو کې عینیت مومي. حسینی اربعین لا ماډرن نړۍ او د هغه له اړوندو ازادي او د توحیدی تمدن او د نوي انسان د ظهور تجربه ده. پر دې سربیره د حسینی اربعین تر ټولو مهمه معنوي او مادي پانګه عمومي باور دی. په دغو دستورو کې ټوله هڅه کوي چې په یو بل باور وکړي او دا باور د ټولنیزې پانګې لپاره یو مهم اصل دی چې کولی شي د ټولنو لپاره سیمبول وګرځي.
عزیزانو، سکال هم په میلیونونو کسانو په آرامښت او اقتدار سره د حق په لاره قدمونه ایښودلي دي او یو لوی معنوي خوځښت یې پیل کړی دی. څو په کربلا کې په خپلې راغونډېدو سره د باطل او حق د رڼا او د ظلمت ترمنځ توپیر څرګند کړي او ووایي چې د باطل د زور ویونو په وړاندې نه تسلیمیږي او ذلت نه مومي، حتی که ضرورت شي نو له خپل ځان، شتمني او اولادونو څخه هم تیریږي، څو د خپل مولا او لارښوونکی امام حسین علیه السلام په څیر په تاریخ کې د تل لپاره سلوړي ووسي. هغوی غواړي د خپل امام په څیر د الهي دین نښې څرګند کړي او د هغه په رڼا کې سوله او امنیت رامنځته کړي. دا حضرت امام حسین علیه السلام د پاڅون له اهدافو څخه دی. امام حسین علیه السلام فرمایلی دی: خدایا، ته پوهیږې چې هغه څه چې موږ پرې کړي په قدرت کې د سیالي او د دنیا د شتمنیو لپاره نه دی، بلکې زموږ هدف دا دی چې ستا د دین نښې نښانې خپل ځای ته راستانه کړو او ښارونه دې اصلاح کړو، څو ستا ځورېدلي بندگان امنیت ومومي او ستا د دین په واجباتو، سنتونو او تعالیمو عمل وشي. په دې ډول په اربعین کې انسانان یو نوی اثر تجربه کوي چې پکې د انسانانو ترمنځ اړیکو ته نوې بڼه ورکول کیږي. داسې انسانان چې په خپلو خدمتونو سره د ملګرتیا او مینې فضا رامنځته کوي او هر یو په خدمت او میلمن پالنه کې هڅه کوي او دا ښکلې ځانګړنه رواج مومي. په دې منظومان کې بیا د ځوانانو رول خورا وتلی دی. ځوانان چې له کوره وځي د اربعین د مسیل له پیله ځان سره ژمنه کوي چې یو نیم هغه بد خویونه چې د انسان د کمال مخنیوی کوي او د الهي طاعت په وړاندې خنډ ګرځي له ځانه لرې کړي. په اربعین کې ګډون یو ډول زموږ د نننی معنوي اړتیاو ته ځواب بلل کیږي. په دې خاطر اربعین یو زړه راښکونکی عمل دی او ځوانان ورڅخه هرکلی کوي. ځوان ګډونوال په دغه لاره کې د اربعین معنویاتو ته پاملرنه کوي او د یو بل تر څنګ یو لوی سیاسي ټولنیز خوځښت بڼه ورکوي او په دې خاطر یو ډول مینه د ګډونوالو ترمنځ را پیدا کیږي. د دغه معنوي او مذهبي لاریون تر ټولو ګډونوالو تا که څه هم لبی لابیلو خارون څخه دی د امام حسین علیه السلام په مینه کې لیوبل سره د نږدېوالي او ورورګلوۍ احساس کوي. هم دغو ګډونوالو دغه ښه احساس کورونو، ټولنې او پوهنتونونو ته ور انتقالوي او د معنوي ژوندانه یو نوی څرک مومي. د اربعین لاریونوال زی چې د عزت، پتمنۍ او مینې کلتور او فرهنګ نړۍ ته معرفي کړي او کله چې له لاریون څخه راستنیږي په غوره انساني صفتونو سینګار وي او د سولې او ورورولۍ سبق زده کوي، ځکه چې امام حسین علیه السلام فرمایلی دی د غوره اخلاقي صفاتو د ترلاسه کولو هڅه وکړئ او د دغو معنوي پانګو د ترلاسه کولو ته ور ودانګئ.
دوستانو د حسینی اربعین د ولولې معنویاتو مخو او ځانګړنو په باب د دغه مطلب وخت مهم دومره وو، نو تر بل مطلب پورې مو په نیومن خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری شه.
Thank you.
Thank you.